د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د کابل د قابلبای سیمې اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
په کابل کې د قابلبای یو شمېر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابلبای یشمیر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرتیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړی د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومانو ته ټول ته نقصان ورسوله دي. خلکو شو پیرې مونږ دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس دی وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی وسه پورې غوښتنې دغه جن دغه بیس دی وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په قابلبای کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه ووژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 تل ورسوي دی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګرنی حمله په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلی او تروریزم یې بللی دی. درک په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوی ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ین سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ په ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزه خبرې رد کړې، خو ویلي دي چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لري کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با
دوی موږ د دوه اړخیز مذاکره لپاره چې امریکا سره وکړو لا تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی او داسې نیت نه لرو. واشنگتن پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو کمپاین پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې وړاندیز کړی و چې له ایراني چارواکو سره کتنې او خبرو ته علاقمندي لري. د هنګ کانګ مشر کیری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خپره سوي وو. پکې ویل سوي وو چې دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې کړې وې یوه اوډیو خپره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅکله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درد کړی چې خبره شوې خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولی سي. په هانګ کانګ کې تر دولسو اونیو زیات وخت وسو چې دا د دې تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ویلری پروخووا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلنه وه. د روسیې رسنیو د پروخووا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ویلری پروخووا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخووا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخووا په 1915 کال کې د سوریې له یوه سړي سره واده کړی و او په 1921 کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1919 کال کې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. خواب اورئ چې د کابل په ختیځه سیمه قابل بای کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هر رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند هغه کروندګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک وس په گرین هاوسو کې کری دا ډېر عاید ورسخ پلاس راځي، یعنی په کم مزګه کې زیات اصل پلاس ورکوي.
په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په ختیځه برخه کې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر منوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه د شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په قابل بای سیمه کې د تیرې شپې د خونړۍ حملې جزئیات وړاندې کوي.
بله کاکا صاحب، که څنګه تاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوي جزئیات په اړه موږ په مخکینی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ د کورنۍ چارو وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم تر سره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان شوي دي او د کابل بیلابیل روغتونونو ته استول شوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمیرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه پخوانی تایید شوي ارقام چې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. بلې ټاکل صاحب.
بلې که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجموعه د بهرنیو موسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه اوزي.
بله د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید تر سره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وشوه چې دا په تاوتریخوالي بدله شوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه پخپله وم او پولیسو له لورې نه هیڅ ډول داسې له وسلې نه کار وانه اخیستل څه یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي ځانونه آرام کړي. که هم د هرې کورنۍ 15 کسان وژل شوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې البته د کمپ له لورې نه د کمپ د ګاردانو له لورې نه هوایي ډزې کېدلې خو د هغو ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی دوی چې ټپیان شوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان شوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو په راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله په روغتونونو کې د کابل په بیلابیلو روغتونونو کې د دغه پیښې نه ټپیان ورول شوي انتقال شوي دي. موږ همکاران البته نور همکاران هغه سیمو ته تللي وو البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول شوي دي. زه په خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې په هر پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید شوی ده د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتماً یا پکې ټپي شوی ده او یا هم وژل شوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه یعنې د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابلبای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تېرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي. خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ کاک له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د قابل بای د سیمې د حملې په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال راتب نوري د شیبه په مستقیمه لیک را سره دی. البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلې دي یا خاص کوم نظر یې په دې باره کې ورکړی مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډېره مننه. سلام دی تاسو ته در ورسېږي. د نن ځینې ملي او بین المللي بنسټونه دغه د تېرې شپې حمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي او دارنګ د ناتو ملکی استازي په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګ د اروپאי ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې د غملې غندلې او د دې عملې په اړه څرګندونې کړې دي. په دې مینځ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړې وه د دې غندنې په اړه د دې عملې د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې وه یو څه تنده ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د هغوی په دستور باندې بېګناه خلک وژني. او په دې مینځ کې د څلور نور ملي د بین المللي سازمانونه چې د حملې غندلې د خپلو دغه غندنو کې د طالبانو نوم یې نه دی اخیستی خو د حملې د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړې دي. او هلته دوی ویلي چې د اتحادیې د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه عمله غندلې او ویلي دي چې دی هغه د ملکیانو د مرګ ژوبل وروسته خوښنی څرګنده کړي. او همدارنګه د ناټو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله یې غندلې ده په کابل کې. او د ناټو ملکي استازي هم په کابل کې دغه حمله یې غندلې او ویلي چې ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناټو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیره شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناټو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصن تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی، د سولې خبرو ته اشاره شوې؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناټو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوې. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنه چې د مایک پامپیو سره درلو د امریکې د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناټو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړې چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه عملو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېره زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابله راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه، د ناټو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تېرې شپې د حملې په اړه. البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تېره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یوه تراکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو پر هر رایا $15 لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شي، نو ممکن یوه رایا له دې هم په ګرانه بیه پریوزي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یوه بېوزله هیواد لپاره دا لګښت لمتونکی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بیه ټاکنې چې بودیجه یې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي، ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي، چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي، او همدارنګ ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي، چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوي چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نو میاج شپولار حمید $15 بيخي زیات روپۍ دي. نو افغانستان حالت کګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي پرای کې مثلا غورپی دي یا پرنیچر دي چې کاریږي هغه باید راکم کې. دا خو ډېر بد اغېزه کوي زموږ پر اقتصاد باندې.
زما نوم اسلام الله. د غوښتنم له دولت څخه دا ده چې بدیله لارو ته ولټوي. دا $300 راټټ کې ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیف دی، پرې ورای $10 مصرفو، نور هم ځپل کېږو. نو اړتیا په کار دا ده چې باید موږ رایه ډېره وکاروو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځېدلی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتله سره سي هغه روي کوونکي په ګډون کې وي او څو ټاکنې لرو. په یو حالت کې $300 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده، اما په ځینې حالاتو کې باید هغه $30 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې د یوې رایې لګښت په ګاونډي هیواد پاکستان کې $15، ایران کې $1.80، تاجکستان کې $3.50 او په هندوستان کې $1.80 تخمین شوی ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو راوارېدېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې زړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او همدارس په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو دا شیبه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کروندګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کروندګر د کرنې د ریاست د دې کار ستاینه کوي، خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میوو درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الکلام ازادۍ راډیو ته وویل د مرسي کورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 نور هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوښ دي او تقریبا د کال په سلورو فصلونو کې د دې څخه حاصلات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې موږ په اړیکه کې یو او موږ ته راپور راکړي، تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مځکه کې ورته شنې خونې جوړې شوي دي. په یو فصل باندې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ په ارزښت باندې عاید ترلاسه کړی.
کلام زیاته کړه د کرهنې د ودې په برخه کې په سلګونو پلاستیکي تړونونو هم جوړ کړي دي چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې ښه وده کوي او مثبته نتیجه ورکړي ده. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو په برخه کې لږ خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونې او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دې ولایت بزګر وایي اوس کولی سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یو بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې زموږ لپاره ډیر مفید دي، زموږ لپاره ډیر ګټور دي، زموږ د هغه غریبانو دپاره، د هغه بزګرانو دپاره چې مخکې بیا نشي توکي کرل، مثال بنګې بیا کرل یا تاریاک بیا کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک اوس په دا گرین هاوزو کې کری دا ډیر عاید ورڅخه په لاس راځي، یعنی په کم مځکه کې زیات اصل په لاس ورکوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي، او مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل نور نشي توکي بیا کرل، دغه د مخنیوي دپاره هم ډیر ګټور دي. کولی شي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او موسسه ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه وکړي. دا ډیر مفید دی زموږ دپاره، ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ زراعت ریاست او زراعت وزارت دې توجه کړې ده.
ډیر خوښ دا خو به د بزګرو ته ډیره وساګلوي ده، او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خونې ورته جوړې کړي. دا د خلکو د وسایل لپاره ډیرې زمو کمې دي خونې دي، په دې کې بینډۍ، بانجان، رومیان، سبزیکاري، مقصد دا ترکاري به دا به ټول اقتصاد کې د خلکو د وسایل لپاره ډیر ګټمنې.
د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د هلمند د کرهنیزو ځمکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو فصلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسؤلینو په خبره ښه نتیجه ورکړې ده، او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمود ریاستی، تازه راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وایي تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لري نه کړي، دای به د امریکا له ولسمشر سره هیڅکله هم خبرې ونه کړي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو دا د یو بل راپور. د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي، او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوي دي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوي دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب الرحمن انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوي دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسله مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واقعا دوی دا مکاتب بندوي او که نه؟ دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده، او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ لخوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې، دوی یعنې داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او دا دسې جوړوي.
که انصار دغه ښوونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوي دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوي دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغوی ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شعبدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرځې ورلېږل شوی وي. هغه پرځې نه د امارت لخوا وي او نه د داعش لخوا. سپینې پرځې وي تقریبا څلور ګوتې کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل شوی وو. د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب مو باندې تر دوه ممره پورې. نو بیا مو کوشش وکړو خپله د امارت له مسؤلینو سره په ساحه کې د لغو سره هماهنګي وکړو. ورته وویل چې مکاتب او معرف بې طرفه ارګان ده، په هیچا پورې ارتباط نه لري، د تعلیم لپاره کار کوو. هغه خپله همکاري وکړه او په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفره چې غوښتل دغه یوه مناظره رامنځته کړي د مدارسو د مکاتبو تر مابین هغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولی او وایي دا ډول کار د دیل لوري نه دی سوای او نه هم دلته داعش د حضور لري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د قبایل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي. په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قبایل بای کې په چاودنه کې شپاړس تنه ووژل سو او یو سل نولس تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی. د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون و پخواني غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هریو عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل او عبدالبصیر فایز هم په هریو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شوی دی. حکم نن له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ.
او سم ناجیه ساپی تغوک شید چه دنن رازه سپورتی خبرونه برابر کردی.
ده سپورت و رزنه هنداره.
د کرکټ له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلې ته د سلور اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلې ټاس یا د لوبې بچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته د یو سلو درې نوي منډو هدف وټاکه. نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لوري فرهان زاهل اته څلوېښت، عبد تڼېوال پنځه دېرش، ننګیالي نونس او رحمت الله زدران شپاړس منډې وکړې. د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه درې، جمشید دوه، عبد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله. د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه. د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې خزه لیدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی. د ځغاستې دا لوبه هر کال په روسیه کې په دوو